په کابل کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې ګڼ راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو پروان ولایت د افغان ولسمشر سفر او هلته د هغه وینا ده چې پر خلکو یې ټینګار کړی چې د سولې په برخه کې د دوی همکاري جدي او مهمه ده. نو راپورونه هم لرو، تر هرڅه د مخه اجملن تر دې مالته افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو په سپین بولدک کې د اقصن سیم د غزولو کار زنډولی دی. په اندخوی کې په یوه چاودنه کې 9 تنه ملکیان مړه او ټپیان دي. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د سفر پترس کې دغلته څو پروژې پرانستی او له خلکو سره ولیدل. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب وایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکېدو له کبله ولګول شي. پاسپین بولده کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ لسو ساعته جګړې وروسته پاکستانی چارواکو د غلطه د اغزن سیم د غزولو کار درولې. جنوب کې د 215 ماتم قلی اردو ویان تورن احمد صادق ایسا زاده رډیو ته وویل چې له جګړې وروسته وس د غلطه افغان امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. نو مولوی زیاته کړه
تقریبا 8 ساعته د جنگ هم داس بلاخره
دوی تقریبا 9 ساعت هلته جګړه روانه وه او بل اخر له تلفاتو پرته جګړه پای ته رسیدلې. او په سیمه کې د پاکستانی لور لخوا د اغزن تار د غزولو چارې هم درېدلې دي. و سیمه کې جګړه نشته. اخوا د اندخوی ولسوالۍ څخه چې د فاریاب ولایت و ولسوالۍ دا ریپورټونه وایي چې دغلته د سړک په منځ کې د یو خودل شوي ماین چاودنې 9 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي رډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 11 بجې په شاوخوا کې د میرزاقوم جنگل په سیمه کې را پیښه شوې ده. د د په وینا یو تن وژل شوی او 9 تنه په د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ د پروان ولایت د خپل سفر په ترڅ کې دغلته د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سړک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک د کار د پرانیستي مراسم مکم ګډون وکړ او دغلته یې وویل
یا قدم بزرگ از خاطر عزیز ده.
خغل غنی وایی دازه که اولوی گام ده چیز موگی وزیعت اندازه زراعتی مواد زایی کیگی. موگ ده سبزوی و میوو بهترین پیداوار لرو، خو بدبختانه ده انتقال پا مرحله کی زایات لرو. ده ده پارک ده ایجاد هدف داده چی افغانستان ده میوو و ترکاریو پا یو صادراتی هواد بدل شی. ولسمشر پا سیمه که پا چارواکو ده ولایتی شورا پا غلو سربیره لازایی قومی مشانو و ده مدنی طولنی لفعالانو سرم لیدنه کردی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حکومت مخالف وسلوالو د ځینو هیوادونو استخباراتي کړې د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅه کوي، خو د امنیت د ټینګښت مسولیت د امنیتي ادارو دی او هغوی ورته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی الله سادات نن ازادي رډیو ته وویل
ان شاء الله موږ به د میزان پر 28 مې راتلم شنبه ورځ د دولت جرګې ټاکرې ترسره کوو. یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړې د امترهګرو ډلو تر شا ولاړې دي او دوی غواړي د ملي پروسې زیانمنې کړي، اما په هیڅ صورت باندې موږ تاسو مېړنی امنیتي سفیر دوی ته د اجازه ورنکړي چې دوی دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي، لکه څنګه چې د نوم لیکنې پروسه کې دوی دا ثابته کړه تاسو غواړئ ووت باندې کې د خپل خوښې نماندان ته راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. تاسو مخکې غلاسته راډیو ناوړی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بندیزونو یو نوې بسته تایید کړې ده چې هغه خلک هدف ګرځوي چې په نړۍ کې له کیمیاوي وسلو کار اخلي. د دوشنبه په ورځ دا پریکړه به اروپای ټولنې ته اجازه ورکړي چې پر هغه خلکو او بنسټونو د هغوی اړوند هیواد او ځای ته له پاملرنې پرته د پانګې د کنګلولو او ویزې بندیز ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په جوړولو او یا کارولو کې لاس ولري. د اروپای ټولنې وګړي به هم اجازه ونه لري چې د بندیزونو په لیست کې له شاملو کسانو سره مالي راکړه ورکړه وکړي. سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې که پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکېدو له کبله ولګول شي. ترکي چارواکي ګمان کوي چې خاشقجي به تېره اونۍ په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې وژل شوی وي. د سعودي دولتي خبري اژانس د یو داسې سعودي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې سعودي سلطنت به په دې اړه د هر ډول ګواښونو ځواب ووایي، هغه که اقتصادي بندیزونه وي او که سیاسي فشار. سعودي سلطنت د خاشقجي په قتل کې د لاس لرلو ادعاوې بې بنسټه بللې، خو داسې هېڅ ثبوت یې نه دی وړاندې کړی چې وښیي په استانبول کې د دې هیواد کونسلګرۍ ته د اکتوبر په دویمه نیټه ورغلی جمال خاشقجي بیرته ژوندی د کونسلګرۍ نه وتلی دی. د فرانسې په جنوب کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان وژل شوي. تېره شپه د فرانسې په اوټ سیمه کې شدیدو بارانونو له کبله ناڅاپي سیلابونه راووتل چې لږ تر لږه 15 کسان یې د چارواکو په وینا ووژل. د ژغورنې هلیکوپټر په سیمه کې د هوا ښه کېدو ته په تمه دي څو د ژغورنې عملیات پیل کړي. د اوټ سیمې یو لوړپوړي چارواکي الاین تیریون وویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر کسان د خپلو کورونو په بامونو بند پاتې دي. دی وایي د اوبو بهیر ډېر تیز دی، له دې کبله سیمو ته د کښتیو ورتګ ممکن نه دی، خو د هلیکوپټرو په وسیله به دا کسان وژغوري. دا خبرونه
مننه کوم اجمالاند دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې خلکو ته د وینا پر مهال د سولې په برخه کې د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي د انتخاباتو پر اهمیت هم خبرې وکړې او د غرض یې ځینې عمل منفع پروژې پرانستلې. د دې سفر د اهمیت په اړه د ارګویان هارون چخنسوري وایي
ټول پروژې چې یا ستر شوي دي یا تر کار لاندې دي، هغه اقتصادي اړخ، اجتماعي اړخ د ټولو سنجول او ډېر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی دی.
پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده چې له کبله یې سلګونه کسان د دروازې دواړو لورو ته ایسار دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال په دې اړه داسې اندېښنه شي.
په مجموعه دا د دواړو لسونو لپاره ډېر سخت گزار دی او اقتصادي گزار دی چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معضله چې ولې په تجارت یې ګډه نه کړي او د عامو خلکو پکښې راښکېل نه کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر شاید د خپلو مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. نو راپورونه هم لرو. د مجله موټر شپږ نیمو بجو ده. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر نن په پروان ولایت کې خلکو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د سولې په هڅو او په دې برخه کې د خلکو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن سهار پروان ولایت تللی دی او په لومړي سر کې درې مهمې عمل منفع پروژې افتتاح کړې دي. د دې سفر جزئیات او د وینا جزئیات چې په د ورځې په وروستیو برخو کې د پروان خلکو ته کړې دي، زموږ همکار اکرام الله اکرام د ولسمشر دغه وینا اورېدلې ده او جزئیات سره شریکوي. اکرم صاحب، خبرونه ته شرح لې که تاسو اوریدونکو ته وایئ چې ولسمشر د وینا مهم ټکي څه وو؟
ډیر زیاته مننه اوریدونکو ته. سلام تاسو ته. سلام لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان ولسمشر نن سهار وختي د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ باندې پروان ولایت ته تللی او څو شېبې وړاندې په یو ولسي غونډه کې د سولې په پروسه باندې په ټینګار سره له پروانیانو وغوښتل چې دوی باید د سولې په پروسه کې فعاله ونډه واخلي او مخالفین د سولې پروسې ته وهڅوي تر څو له افغان دولت سره یو ځای شي. موړي ویل چې پروان د کابل د امنیت لامل شوی نه، کابل د پروان. همدارس نوموړي زیاته کړه چې د پروان خلک باید د سولې په برخه کې هلې ځلې وکړي او روانه جګړه د خغلی غنی په وینا باندې چې په اندونیزیا او په عربستان کې د عالمانو وروستیو پیتوا وښوده چې د روانه جګړه دینی ریښې نه لري، نو باید دغه سلویخ کلن بحران بلاخره باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي. ځکه د هغه په خبره باندې چې د تروریزم زیاتره قرباني افغانان ورکړي ده، وروسته بیا اسلامي نړۍ ورکړي ده. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې وویل
دینی جنگ اگر کدام وقت وجود داشت
دی وای ک رواني جګړې یو محل ديني اړخ لرلو زموږ د عالمانو د فعالیتونو لامل په اندونیزیا او حرمینو شریفیانو کې ختم شو. اوس دا مسله ديني ریخنه لري. ټول په هیګو چې باید د غسل وخلن بحران باید ختم کړو. ک د افغانانو پر ځای باندې په دې جګړه کې کوم بل سوګوي حتی ک تیګه وینو او بشوي به و. همدارس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو په مسله باندې هم پټینګار سره لسیمیزو خلکو غوښتل چې باید د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې چې د ولسی جرګې انتخابات دراتونکوونه د شنبه پورز باندې تر سره کیږي په دې کې برخه واخلي او همدار د دراتونکو کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځکه دغه په وینا باندې چې د خلکو له ارادي پرته د اصلاحاتو راوستل د سخت کار دي. همدار ازي د سیمې خلکو غوښتل چې امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي د په وینا باندې د سیمایزو اردو د جوړېدو کار روان دی. باید د پروان خلک په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی د خپلو خبرو په جریان کې د سیمې خلکو ته ژمنې ورکړې لاغوی سره وکړي او ویل چې د ورځې په جریان کې چې د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره د خبرې کړې دي او کوم پیشنهادونه ورسره ورته وړاندې شوي دي دغه پیشنهادونه به څېړل کېږي او د دوو یا د یوې میاشتې په جریان کې به په دغه ټولو پیشنهادونو باندې عمل کیږي. نوموړي ویل چې یو فرهنګي مرکز به په دغه ولایت کې جوړ شي او په دغه فرهنګي مرکز کې به د امام اعظم یو نړیوال کانفرنس هم په همدغه ځای کې جوړ شي. د پوهنتون په برخه کې ویل چې باید پوهنتون لوی شي، ځمکه باید ورته ځانګړې شي او د ژمنه وکړه چې ځمکه به ورته ورکړي تر څو د پوهنتون تدریسي خونې او همداراز لیلیه پراخه شي. د ورزش په برخه کې ژمنه وکړه چې کارونه به ترسره شي، میرمنو لپاره به یو اقتصادي کمپلیکس جوړ شي، د 100 میلیون افغانیو په ارزښت باندې همدارس داخلي سرکونه د پروان د سالنګ په اړه ویل چې د سالنګ اساسي کارونه به ډیر ژر پیل شي او د شمال ته دغه تللې لارې په یو بدیل باندې فکر کوو ډیر ژر به په دې باندې خبرې پیل شي ځکه سالنګ وخت نا وخت له ستونزو سره مخ کیږي په ځانګړي ډول د واورې د ورېدو په موسم کې. نو په دې برخه کې هم ژمنې ورکړي او همدار زی ویل چې د پروان زیاتره چارواکي چې 15 کلونو نه زیات په خپل دنده باندې پاتې شوی دي دوی بل دندو لري شی او بستونه به اعلان ته ورکړل شي. بلې فریبا جان.
بلې ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام و چې په پروان ولایت کې د افغان ولسمشر د وینا مهم ټکي راوورول. په همدې حال کې د ولسمشر ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ویلي چې پروان ته سفر ولایتونو ته د ولسمشر د سفر له لړۍ څخه دی او دغه ډول سفرونه ښه نتیجه ورکوي. له ژغلي چخنسوري سره زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې پروان ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر د اهمیت په اړه پوښتلې ده.
د جناب رئیس صاحب د سفر هدف همدارنګه چې نور ولایتو ته هم سفرونه کړي د افغانستان دا سلسله به ادامه لري. هدف دا دی چې د مختلفو اقشارو سره لیدنې وکړي او هلته هغه انکشافي پروژې او نور پروژې چې اجتماعي دا دوی لري که تکمیل شوي هغه افتتاح شي او نورې نوې پروژې هم چې ابتدایي کارونه یا بودیجه او داشان نهایي شوي دي هغه هم د خلکو سره شریک کړي او د دوی نظریات او پیشنهادات هم واوري. په دې سفر کې رئیس صاحب په پروان کې د ولایتي شورا د غړو سره، د پروان د ولایت د مشرانو سره، د مدني ټولنو او ځوانانو سره، د ښځو سره، تجارانو، صنعتکارانو سره، علماو سره، د پانتون او مکتبو د استادانو او معلمینو سره او د ملکي او نظامی منصبینو سره دلته په جلا ناستې لري او یو عمومي غونډه به لري. او د دې تر څنګ نن سهار چې اول پروان ته راورسېدلو د باریکاب صنعتي زراعتي پارک رئیس صاحب افتتاح کړی چې دا غو زیربنایي کارونه تر ډیر حد تکمیل شوی دي. په 1015 جریب کې دا صنعتي پارک چې اصلي هدف دا دی چې د زراعتي محصولات د کاپیسا او پروان او کابل او د همجوار ولایتو ده په دغه صنعتي پارک کې هم پروسس شي او صادرات ته آماده شي. درې سو موبایل دي، 15 نمبرې توزیع شوی دي او نور هم آماده دي چې د سرمایه‌داران ته توزیع شي او دا به د پروان، کاپیسا او کابل عام جوار ولایتو ځوانانو ته او قانون ته د کار زمينه فراهم کی او کار زیات شي ورته
پټوله کې
همدارنګه بل سره کې افتتاح کی چې هغه پروان ولایت د کاپیسا سره وصلی 50 کیلومتر سره کو چې زیاتره چارې تکمیل شي وي. 20 کیلومتر نن افتتاح شو او ګټه خپل ته وسپارو سو چې دا د جبل سره څخه تر نجرا وفر دی دا هم افتتاح شو او تاسو پوجریان کې چې د افغانستان تاریخي آثار او دوتم د ریسه تمرکز سفرنګي چارو ته د جبل سراج خرګ چې په 1300 کې تخریب شوی او دغه د ترمیم او بیا ترغونې چارې هم شروع شوی مخکې رئیس دغه د چارو د استخدام لیدنه وکړه تلويش کې سره د هر کار مخته تللې دي او دا به هم ان شاء الله تر آینده یو کال یو کال پورې تکمیل شي.
په دې لچې دا پروژه بشپړ شي تر ډیره ولایتي سفرونه د افغانستان د امنیت په اړه هم یو ښه تصویر ورکوي نړیوال ټولنې ته او افغانانو ته چې رئیس جمهور ورته پاملرنه کړې ده. خو انتقادونه دا دي چې هلته لیده کاته تر ډیره تشریفاتي وي، هغه واقعي تصویر چې ټولنه باید رئیس جمهور ته ورسوي نه رسیږي. په دې اړه باندې هغه لیده کاته څومره محدود دي؟
نو د تاسو دعوت در کوشش تاسو د ولایتو تر سره سفر کې د خلک رئیس په جلسو ته راځي د ټول اخشارو د ورسره جلا مصیبت تاسو کې ګورئ چې دوی سره کم راځي چې تشریفاتي نه دلته ټول اخشار بیر د تفکیک چې څوک دی څوک نه دی مکمل دعوتي دلته لستونه جوړیږي او دوی راځي خپل په منځ کې شینې مشورې سره کې او بعد دا ویناوال د خپل تاکي ډیر په یو آزاد فضا کې او ډیر په دغه آرام ځای کې دا جلسې سره کې شي.
د افغان ولسمشر وین هارون چخان سوری وو. پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده. د دوستی په نوم دغه دروازې د تړل کېدو له امله دواړو غړو ته په سلګونو مسافر او په تازه میوه بار سلګونو موټر بند پاتې دي. سوداګر وایي که لارې ژر خلاصه نه سي ممکن درانه زیانونه ورواوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور جوړ کړی.
پاکستانی ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې له جګړې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه د هر راستګ راتګ پر مخ وتړله. پر دغه لار هر ورځ تر 2000 پورې کسان تګ راتګ کوي. هغه مسافر چې ناروغان ورسره دي ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولدک کې د دروازې پرانستل کېدو ته انتظار کوي.
دروازه ډېر مشکلات ده، لکه بولدک په اړه ډېر مسافر وو، ډېر خواران بې خزنان ډېر ورسره ناست وو، ډېر ستړي وو خواران. ماښام موږ داسې بیره دو سړی وو جنګ شروع نه شو، اوس جنګ شروع نه شي. همه یې ډېر ستړې معامله وه، مسافر بېخي ډېر دي. هلته په بولدک کې بېخي ډېر مسافر وو، ټولانه کې ځای نه وو، د خوراکي سامان کیسه ډېر سره تکلیف وو. خلکونه مشکلات هغه زنانې ورسره د لرې لرې ولایتو سره روان دي. د خلاص دروازه په دې خوا ورته نه اسنه د شپې ځای لري د لیر ولایتو خلک مسافر فاران زنان ورسره مشمان ورسره کشنان ورسره.
بل خوا د لارې د بندېدو له امله د دروازې دواړو غاړو ته په سوداګریزو توکو او تازه میوه سلګونه بار موټر هم بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بن ازادي راډیو ته وویل که لار ژر خلاصه نه سي ممکن سوداګرو ته درانه مالي زیانونه واوړي.
زموږ وسته تازه میوې وخت دی او اوس ما چې خبرې وکړې تقریبا د سل موټرو پورې انار ولاړ دي. اخوا ته بیا هم د دوی میوه ده، کیلې دي او بعضن سبزیجات دي. هغه خواته هم 200 موټر اضافه ولاړ دي، چون د دوی مالونه ډېر دي. خو په مجموع کې باید ووایو چې دا د دواړو ملتو د دواړو ولسونو دپاره ډېر سخت ګزار دی او اقتصادي ګزار دی، چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معذله چې ولې په تجارت یې اورګاډن نه کوي او د عام خلکو پکښې راښکېل نه کوي.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک شورابه کاروان د سروڅانو په سیمه کې د اغزن سیم غزولو لامله له پاکستانی ملیشو سره د افغان ځواکونو د پرونی جګړې وروسته اوس د غزواکونو د تیارسي په حال کې دي.
خو بیا هم موږ په عین وخت کې دا هم یادونه کوم چې موږ هیڅ یرغلګر ته او هیڅ هغه چاته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري. دغه به موږ سترګې راوکاږو که هر څوک چې موږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري دغه موږ سترګې راباسو، ځکه چې موږ د دې وطن ساتونکي یو، موږ د دې وطن مالکین یو، موږ د دې وطن محافظین یو او موږ د دې وطن بچیان یو. او د دې وطن وینه زموږ په بدن کې روانه ده، جریان پیدا کړی دی. نو د دغه وینې په برکت سره موږ د دې وړتیا لرو چې د خپلې خاورې
یو کال مخکې هم ډیورین کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند لقمان او جهانګیر سیمو د ملکیت پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته وسوه چې دواړو لورو ته پکښې درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان پوځ وایي چې اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د توریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي، خو افغان حکومت د پاکستان دا کار غیر قانوني بولي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو لا ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ او وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د انتخاباتو بهیر وګواښي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
امنیت هغه بهیر چې خلک ورته په تمه دي په یوې لوی اندېښنې بدل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دغې اندېښنې ته اشاره کوي. وایي وسلوال مخالفین او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې په هیواد کې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. خو د کمیسیون په خبره د دغو اندېښنو پر وړاندې به ودرېږي او انتخابات به په ټول هیواد کې ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو امنیت د امنیتی بنسټونو دنده ده، خو دوی ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی دی.
انشاءالله موږ به د میزان پر اته ویشتمه چې راتلونکې شنبه ورځ د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړۍ د ترهګرو ډلو تر شا ولاړې دي او دوی غواړي د ملي پروسې زیانمنې کړي. اما په هیڅ صورت به زموږ تاسو مېړنی امنیتي سرتېري دوی ته د دې اجازه ورنه کړي چې دوی د دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي، لکه څنګه چې د نوملیکنې پروسه کې دوی دغه ثابته کړه سیاستوال وتوانېږي د خپلې خوښې نماندان ته رایه ورکړي.
په دې وروستیو کې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم تیر ورځ له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د انتخاباتو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو بهیر ته 15 ورځې پاتې دي، هغه بهیر ته چې د همغږۍ او مسؤلیت د نشتوالي له امله یې په ځینو ولایتونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي ارګانونو په حواله وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. دغه کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د لوړو امنیتي ګواښونو موجودیت مني، خو دا نه وایي چې آیا په دغو سیمو کې به انتخابات وکړی شي او که نه. همداشان دغه کمیسیون پخوا تر دې ویلي چې په ځینو ولایتونو کې به د ناامنیو له کبله د رای ورکولو 2,000 مرکزونه تړلي وي، هغه مرکزونه چې د نوملیکنې پر مهال هم تړلي وو.
اوس په سپورتي موضوع راوخلو. د افغانستان د المپیک ملي کمیټه د فری فایټ یا رزمي لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د حمله په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیټې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې پر لوبغاړو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي. وصل وسال تفصیل کوي.
د فری فایټ یا رزمي لوبو په اتل احمد ولی هوتک د نامعلومو کسانو لوري د تیر شپې حمله ګڼ خبرګون راپرولې دي. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د دوشنبه پر ورځ په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه باید د دغې پیښې عملي نظر تر سره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ خو په لومړي قدم کې دغه عمل چې د یو ورزشکار او د خپل ملي قهرمان چې افغانستان ته لاسته راوړنې لرلې دغه اقدام د مقابل کې شوې دي شدیدا تطبیق کوو. دا اعمال غیر بشري او غیر انساني او غیر اسلامي دي، بل خصوص په دغه وضعیت کې چې یو ورزشکار خپل مسابقات ته آمادګی نيسي او شدیدا قاطعا د دولت څخه تقاضا مدعده چې په دې مسایلو کې جدي څېړنه وکړي او مجرمین قضا ته او عدالت ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه شاوخوا 11 بجې سوتنو ناپېژندو کسانو د کابل ولایت د بګرامې ولسوالۍ په حسین خېلو سیمه کې د رزمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک کور ته څیرمه د هغه په موټر ډزې کړې او تر هغې وروسته یې نوموړی په چړو سوکانو وهلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو او انځورونو کې لیدل کېږي چې احمد ولی هوتک په ګېډه، سر او د اوږو په برخه کې ټپي شوی دی. خو له دغې پیښې څو ساعته وروسته احمد ولی هوتک په یو ویډیوي پیغام کې چې تر څنګ د المپیک د ملي کمیټې رئیس او مرستیال هم لیدل کېږي د خپل روغتیايي حالت ډاډ ورکړ او ویویل چې خپل هیواد ولس ته د خدمت په لار کې دا شان حملې د کړي هوډ مخه نشي نیولی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم دغه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست نه غوښتي چې په احمد ولی هوتک د حملې عاملین د ژر تر ژره پیدا او ورڅخه د جدي څېړنې وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د آزادو لوبو په دغه افغان اتل شوې حمله په کلکو ټکو غندل شوې او له امنیتي بنسټونو د دغې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په احمد ولی هوتک د برید کوونکو شمیر 15 تنه و چې د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي.
40% جرایم او ګراف په کابل کې راټیټ شوی
مختص د احمد ولی هوتک په وړاندې کومو کسانو چې په ده باندې تېره شپه حمله کړې وه او دا یې زخمي کړی وه. په غوبره کې د کورنیو چارو وزیر هم جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې مزفینو ته او هم د کابل پولیسو ته کشف او استخبارات ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی چې عاملین یې ژر تر ژره تشخیص شي، ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ښاغلی رحیمي په داسې حال کې د جرایمو د ګراف د کموالي خبره کوي چې په وروستیو څو ورځو په پلازمینه کابل کې په پرله پسې ډول یو شمېر اشخاص د ناپېژاندو کسانو لخوا هدف ګرځېدلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر شاید د خپل مخالفانو په وژلو کې لاس ولري. ښاغلی ترامپ هم همداراز تېره شپه په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس داسې یو ډیموکرات سیاستوال دی چې شاید له خپلې دندې څخه استعفا وکړي. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې مخکې ثبت شوې وه او پرون خپره شوه، د پښتنې ته چې آیا دای له هغو ادعاو سره موافق دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژنه کې لاس لري، په ځواب کې وویل ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که څه هم د پوتین ډیری منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او د نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوي، خو سمدستي معلومه نه ده چې په پرونۍ مرکه کې د ترامپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ترامپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه وپوښتل شول او ده په ځواب کې وویل هو، مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته یې کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې اړه د څېړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ په پلوۍ د لاسوهنې هڅه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس په اړه ښاغلي ترامپ وویل دای ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. جمهوري غوښتونکي ترامپ زیاته کړه چې جنرال ماتیس د یو ډیموکرات په څیر دی. زه ماتیس سره ښه اړیکې لرم او دوه ورځې مخکې مو یو ځای ډوډۍ وخوړه. له هغه سره زما اړیکې ښه دي، خو که رښتیا ووایم نو هغه یو څه ډیموکرات دی. کېدای شي خپله دنده پرېږدي. هر څوک یوه ورځ نه یوه ورځ خپله دنده پرېږدي. دا واشنگټن دی. که څه هم ماتیس ته د ترامپ د کابینې د تر ټولو مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه پکې راغلي هغه تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناټو کې د امریکا له متحدانو سره د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې ده. حتی ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتلو په برخه کې د ترامپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 پر منځنۍ سپه 12.89 او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. اوس په تاسو یو شمېر پیغامونه واورو چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې.
تاسو له پیغامونو
زه وشیان د بادغیس دی ولایت د غورماشت ولسوالۍ د شرشاد له کلی اوس پیغام په یارات کې وسیجم موز ماجر یو موز دغه شکوا دی و اشرف غنی ته ورسیږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته موز په دې رات کې پراتی د شپږ میاشتې کیږي راغلي موز سره نه کومک کیږي نه موز سره د څوک پوښتنه را باندې کوي نه موږ څوک په سر را ګرځوي. د یارات والی موږ سره دغسې کارونه کوي او نور کارکوونکي دغه زموږ سلام دي و اشرف غني ته زموږ ژړا ورسېږي. زموږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دي. زموږ هم هېڅ ځای لاس نه رسي.
زه عبیدالله له جړې ولسوالۍ څخه زما د اج او اوقافو له وزیره دا خواهش ده چې د عمرو مصرفونه یو څه لږ خلک مپلسه دي وسلام.
سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکې محترم څنګه چې د سهارا او پولیس امنیه قمندانان ولسوالان په داسې نظر دي او په داسې شکل ګزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولي د دغه شکو او غلا دپاره راغلي. نو زما غوښتنه د اشرف غني صاحب، د وزارت داخلي صاحب، د وزارت دفاع صاحب دا ده چې دغه خلک دې کنټرول کړي. که دغه کنټرول نه کړي نتیجه یې خرابه راځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې ازادي راډیو ته یې راستولې وه، موږ هم درته خبره کړه. او په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
سری باجان مونده نباشین، من بخش از مجله